ریاستی ادارو په کردار تنقید شوی دی.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه اورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دی.
گران اوریدونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ڈیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کلی وایم. نن د شروع ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د تازه او مهمو خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته ناروغانو شمیره 2,55,000 ته نږدې شوې او په دې وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 15,300 نه زیاته شوې ده. او په بلوچستان کې د پاکستان د فوج په یو قافله وسلوالو برید کړی چې پکې 3 فوجیان وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. د بلوچستان وسلوال تنظیم بلوچ لیبریشن فرنٹ د دغه برید ذمہواری په غاړه اخیستی. پوزوای سیمه په خپل ګیره کې اخیستی ده. او افغانستان ته سیرمه د پاکستان قبایلی سیمه په پښتونخوا کې د ورګړېدو 2 کال وروسته هم د سیمه ځای خلک وایي هیڅ مثبت بدلون نه دی لیدلې او په حکومت یې نیوکه کړي. د داوو باوجود په دغه سیمه کې د ترقۍ کارونه د نش برابر دي. او واستو خبرونو تفصیل. پاکستان کې د کورونا وایرس د سار د مرکز شمیرې خای په دغه هیبات کې د تیر یو شواروس په محل د کورونا وایرس 2015 په تازه پیښه ثبت شوې دي او 8 پیته کسان په دغه وایرس مړه شوي. دا محل په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته ناروغانو شمیره 2,55,000 او په دغه وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 15,300 رسیدلې ده. په پاکستان کې د کورونا د څار د مرکز د شمیرو تر مخه په سیم صوبه کې 1,00,003، پنجاب کې 8,000، پنځیش په خیبر پختونخوا کې 2,000 او په بلوچستان کې 11,000 ناروغان په کورونا وایرس اخته دي. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 15,00,000 نه وړیدلې او په دغه وایرس په ټوله دنیا کې د اخته کسانو شمیره 1,40,00,000 نه زیاته شوې ده، چې زیات کسان یې په امریکا کې او ورته سیرما په لاتینی امریکا کې مړه کړي دي. د رایټرز خبری ادارې د تازه شمیرو تر مخه په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر 1,15,000 ته نږدې شوی او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره د 15,00,000 نه اوړېدلې ده. په بلوچستان کې د پاکستان د فوج په یو قافله وسلوالو برید کړی چې پکې 3 فوجیان وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. د بلوچستانو وسلوال تنظیم بلوچ لیبریشن فرنٹ د دغه برید ذمہواری په غاړه اخیستی. فوج وایي سیمه په خپل ګیره کې اخیستی ده. دغه پیښه د بلوچستان نه 300 کیلومتره د سویل په اړخ د گیجک په سیمه کې شوې ده. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ویلي د نهې په ورځ دغه وسلوال برید د پنجګور د گیجک بانډه کې هغه مهال وشو چې فوجیان په ورځنۍ ګزمه بوخت وو. او ویلي په جوبلو کسانو کې یو پوځي افسر هم شامل دی او هسپتال ته رسول شو عسکرو کې د 15 تنو روغتیایي وضعیت د خطرې وړ بللی دی. د بلوچستان وسلوال تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دې برید پړه په غاړه اخیستی او د دغه ناچله ګرځول شوي تنظیم ویان ګهرام بلوچ د نامعلومه ځایه مطبوعاتو ته ویلي د دوشنبه په سهار برید کوونکو پنجګور کې د فوج د 15 ګاډو کاروان په نښه کړی دی. د بلوچستان د مکران ډویژن پنجګور او هغې سره پیوست سیمې تر دې وړاندې هم د اړې ګړې ښکار پاتې شوي او دغلته زیاتره مهال په تیرو وختونو کې هم وسلوالو ډلو په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. افغانستان ته سیرمه د پاکستان قبایلی سیمه په پښتونخوا کې د ورګړېدو 2 کال وروسته هم د سیمه ځای خلک وایي هیڅ مثبت بدلون یې تر دې دمه نه دی لیدلې او په حکومت یې نیوکه کړي دي. د داوو باوجود په دغه سیمه کې د ترقۍ کارونه د نش برابر دي. د سیمه وکیلان وایي تر اوسه په یو شمیر پخوانیو قبایلی سیمو کې عدالتونه نشته او د یو کوټلي عدالتي نظام ارمان لا تر اوسه دغه تنګړې پروت دی. ځای خبریالان وایي په دغه سیمه کې د پخوا په څیر اوس هم لیویز واکونه امنیتي چارې سمبالوي او پولیس لا دغل تخپل کار نه دی پیل کړي. حکومت وخت په وخت وای په قبایلی ضلعو کې د ترقۍ کارونو لا ځانګړي فنډونه ورکړي دي او په سیمه کې امن پځای کړی دی او ډیر زر به خلک په دغه سیمه کې یو مثبت بدلون وویني. خولس په دغه حکومتي تسلیو نیوکې کوي او وای حکومت اوس هم دوی ته د برابرۍ په اساس نه ګوري او د دغې سیمې خلک د ژوند د بنیادي سهولتونو لکه هسپتال، سکول، انټرنیټ او د پاک اوبو د سهولت نه بې برخې دي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د هانګ کانګ په اړه ځانګړی صدارتي امر دستخط کړی چې تر مخه به دغې سیمې ته هم لکه د چین په څیر ځانګړی حیثیت ترلاسه شي. صدر ټرمپ دغه فرمان تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دستخط کولو وروسته په چین ټکونه کړي او ویلي دي د چین ترقی د امریکې لپاره لوی خطر دی. دا په داسې حال چې چین او امریکا د یو سوړ جنگ په لور روان دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم د وی ای ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي بشي په خیر راغلی. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ او تاسو مغاګه وزسی له واشنگتن ډی سی نه اوریز ساسو کور په فواد لامیم او د خبرونه د نن ورځې موضوع مو په افغانستان کې د سولې او د امن د پروسې په تړاو مسایل ټاکلې دي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان د سولې او د امن پروسه د څو میاشتې بلکې د کانډې شو چې د افغانستان او د امریکا د طالبان د ټول چارواکي ولبل سره لیدنې کتنې مختوړي د سولې پروسه په ډیر فوریت سره مخته نه ځي لکه څنګه چې تمه کیدله. او د بل خوانه د طالبان او د امریکا ترمنځ چې کوم تړون په دوهې کې لاسلیک شو د غنه 115 شوزی تیر شوې هغه اوله مرحله تیر شو او امریکایانو ویل چې په افغانستان کې زمونږ خپل هغه وادي پر ځای کړلې او خپل د پوځیانو شمیر مو هم را کم کړ. اوس د طالبانو واره دي چې دوی هم په خپل وعده باندې وفا وکړي. نو زمونږ په دغه خبرونه په لړ کې به د مختلفو ملمنو سره د دغو مسایلو پر مختلفو اړخونو باندې خبرې وکړو. لومړی راشي چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي روح الله احمدزی سره خبرې وکړو چې هغه زما د خبرونه ملمه دی او د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه باندې به ورسره وغږیږو. ښاغلی احمدزی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
سلامونه جناب لامی صاحب تاسو ته او د ډیور رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو
سلامات. د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کوم لوزنامه یا تړون په دوهې کلاسیک شو او د غنی 115 شوزې تیر شوې او امریکایانو ویل چې موږ خپل قواوی په افغانستان کې کمې کړلې، دلته په افغانستان کې د بل خوانه د طالبانو حمله هم زیات شوې دي. اوس پښتنه دار ولړیږي چې په افغانستان کې که خارجي قواوی کمیږي یا اگر اوزي دا به په امنیت باندې اثرات کوي او خصوصا په د پاوز د افغان پاوز په فعالیتونو به اثرات کوي.
ډیر زیات مننه لامی صاحب خموزوم انتخاب کړی ده. دقیقا لکه څنګه چې تاسو سره وکانه ده د افغانستان اردو په ټوله کې دفاعي او امنیتي ځواکونه که چیرې تاسو مقایسه کوئ له تیرو کلونو سره واقعا د هرې ورځې په تیریدو سره دوی ځواکمن کیږي، تجهیز کیږي، سمبال کیږي او واقعا هم په هوایي برخه کې هم په ځمکني برخه کې دوی له ډیرو زیاتو تجربو څخه دوی ترلاسه کیږي. نن موږ په د معارفې په میدان کې چیرې تاسو وګورئ ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې، هغه د افغانستان د اراضیو د نیولو په موخه، د هغو ساحو چې شپږ کاله 15 کاله د دښمن په واک کې وتوانېدل چې دا په ډېره ښه توګه د هغوی له کنټروله را وباسي او تر ننه په ډېر ښه شکل باندې هغه د افغان کنټرول کړي. دا مې د دې لپاره تاسو ته درته ویلې چې واضح شي ستاسو دفاعي امنیتي ځواکونه هم د کمیت له لحاظه هم د کیفیت له لحاظه ورځ په ورځ د پیاوړي کېدو په حال کې دي. نن چې زه تاسو سره خبرې کوم ځمکني عملیات په ټول افغانستان کې د خپل دفاعي امنیتي افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي چې موږ په دې برخه کې د نړیوالو همکارانو همکاري په عملیاتونو کې نه لرو، البته په ځمکنیو عملیاتو کې. په هوایی عملیاتو کې زموږ هوایی برخه کاملا وده کړې ده، او د تیرو کلونو په پرتله حتی که چیرې موږ مقایسه کړو د 15 کاله مخکې سره، نن یو لوی تفاوت تاسو احساسولی شئ چې ډیری هوایی عملیاتونه بیا هم ستاسو د دفاعي امنیتي افغان ځواکونه ترسره کوي. ولې په دې برخه کې هوایی برخه کې موږ سره نړیوال همکاران همکار دي چې موږ د دوی له همکارۍ نه منندوی یو او اغېزمن تمام شوي دي. دا اطمینان موږ خپل خلکو ته واقعا او په ډاډه اطمینان ورته ورکوو چې په دې برخه کې به کومه خلا نه رامنځته کېږي، د ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کاملا آماده دي، او خارجي همکاران به دائم العمر به موږ سره نه وي.
او بغې تاسو مخکې ویلي چې په ټول افغانستان کې اوس ځمکني عملیاتونه چې دي هغه افغان ځواکونه مخته بیایي، زما پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه اوس په کوم حالت کې دي؟ یو څو وخت مخکې خو په دفاعي حالت کې وو، بیا وروسته بیا د تهاجمي حالت، اوس په څه حالت کې دي؟ اوس تاسو حملې کوي او که د دفاع په حال کې است؟
موږ هغه کوم هوکړلیک چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ امضا شو، موږ هغه ته په احترام سره راغلو، کاملا دفاعي حالت ده. اما ومولیدل د ورځې تیریدو سره چې دښمن خپل حملې د تیر په تیر باندې ترسره کولې په افغان ځواکونو باندې، بیا هم موږ راغلو دفاعي فعال ته. دفاعي فعال په دې معنا باندې که چېرې ته په خپل موضوع کې اما دښمن کوښښ د دې کوي چې تا باندې حمله وکړي، بیا ته اجازه د دې لرې چې هغه حمله یې دفع کړي، او که چیرې دوی حتی حمله نه یم کړي، د دې آمادګي نیسي چې په تا باندې حمله وکړي، نو ته کولی شې چې ورباندې حمله وکړي. اما دفاعي حالت فقط په خپل موضوع کې که چیرې دښمن در باندې راځي، نو ته فقط خپل ځان نه دفاع کوې. فعال دفاع بیا تفاوت یې دا دی، موږ راغلو فعال دفاع ته، ولې متاسفانه بیا هم په دې لړ کې دښمن خپل بریدونه زیات کړل. وروسته لږنه موږ یو څه موده تهاجمي حالت کیو، اما اوس بیا هم موږ ډېر زیات تاکید مو په دې دی سولې ته که چیرې څومره قرباني هم ورکول کېږي، ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه دې ته حاضر او آماده دي. اما دښمن که چیرې د دې خوانه داسې کومه نښه نښانه نه لیدل کېږي، نو دفاعي او امنیتي ځواکونه دې ته اړ دي چې خپل عملیات ترسره کړي. بیا هم موږ هغه موافقنامې ته ژمن یو، او د دې په احترام باندې موږ خپل عملیاتونه که چیرې دښمن کوم تحرکات لري په هغو سیمو کې، موږ عملیات خپل ترسره کوو. اما مقابل لوري متاسفانه هغه کوم موارد چې په توافقنامې کې وو او د هغې پر اساس باندې کومه ژمنه چې دوی په هغه توافقنامې کې کړې وه، د هغه په اساس باندې دوی عمل نه دی کړی، او هغه ورځ په ورځ تاسې ګوري د دوی شدت د حملو حتی مخکې د توافقنامې نه چې کوم حالت کې دوی وو، اوسني حالت سره که چیرې تاسو مقایسه کړئ، د دوی د حملو کچه لوړه شوې ده. نو دا په دې معنا دی چې دوی توافقنامې ته بیا هم ژمن نه دي. نو دفاعي امنیتي ځواکونه بیا هم خپلو خلکو ته موږ اطمینان ورکوو که چیرې خارجي ځواکونه زموږ نړیوال همکاران کمیږي، دلته احساس د دې نه کېږي چې امنیتي وضعیت کې به تغییر راځي، او ستاسو دفاعي امنیتي ځواکونه د دې توان نه لري چې امنیتي وضعیت په ټول افغانستان کې هغه کنټرول باندې ونی.
څو وخت مخکې خصوصا یو کال دوه کاله مخکې دا ګنګوسې اورېدل کېدلې چې طالبان غواړي حداقل یو لوی ښار یا یو ولایت ونیسي، چې په د سولې د خبرو نه مخکې حداقل یو لاسته راوړنه ولري په پوځي اړخ کې. او په دې برخه کې موږ ولیدو چې مثلا په فراه ښار باندې حملې وشوې، په کندوز باندې حملې وشوې، په غزنی باندې حملې وشوې. اوس داسې د حملو څه نه اورېدل کېږي، علت یې څه دی؟ آیا اوس هم د افغانستان کوم لوی ښار یا غټ ولایت د طالبانو د حملو د ګواښ لاندې دی که نه؟ په دې برخه کې ملي پوځ څه تدابیر نیولي دي؟
موږ په هغه کوم برنامه چې نظامي موږ خپله لرو او د خپلو خلکو او خاورې څخه د دفاع په موخه هغه ته من کاملا آمادگی ورته وو. دښمن په تیر کال کې هم کوښښونه ډېر زیات وکړل چې یو ولسوالۍ یا مهمې سیمې چې تاسو یادې کړلې د یوې نقطې ته سقوط وکړي او هغه خپل کنټرول کې راولي، او خوشبختانه دوی په دې باندې ونه توانېدل. د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه دوی ته کاملا آمادگی لري که چېرې دښمن په کومو سیمو کې هلته تحرکات ترسره کوي، مخکې دې نه چې دوی خپل هدف ته ورسېږي اهداف یې عمل ته شنډ کېږي. او موږ په دې برخه کې هیڅ ډول مشکل نه لرو او خاص برنامه ورته لرو. په ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې دفاعي امنیتي ځواکونه په آماده باش حالت کې دي که چېرې د دښمن یا مقابل لوري نه داسې کوم ترک لیدل کېږي، نو هلته موږ عاجل اقدامات خپل ترسره کوو.
او یوه وروستۍ پوښتنه مزه صاحب، د ملکي یا عامو خلکو د تلفاتو قصه ده چې په دې باندې رپورټونه هم راغلل. تازه رپورټ د کمیسیون د بشري حقونو د کمیسیون د خوا خپور شو. د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي د پاره څه تدابیر نیول شوي دي، او ولې دغه مرګ ژوبله لا هم باید عام خلک وګالي؟
جناب لامی صاحب، د عام خلکو د تلفاتو مخنیوی د دفاعي امنیتي ځواکونو د کار په صدر کې دی، موږ ته اولویت کې دی چې واقعا هر چیرې چې موږ عملیات ترسره کوو، هر قومندان ته او هر معزز کس ته جګړه رهبری کوي، هغه ته اولین لارښوونه او هدایت ورته دی چې ملکي تلفات باید ونه لرو په دې عملیات کې. اسلحه د دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا چې اخیستل شوې ده، د هغې میل هغه چا ته متوجه دی چې د افغانستان د خلکو دښمنان دي، د بې خاورې دښمنان دي او د ملي ګټو پر خلاف دوی جنګېږي، نه د خپلو خلکو په لوري موږ هغه میل وګرځو. دقیقا یو مورد نه، په سلګونه موارد زه تاسو ته اسناد وړاندې کولی شم په هغو سیمو کې چې دښمن هلته شتون درلود او د هغې په نږدې شاوخوا کې عام خلکو هلته عملیات د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا نه دي ترسره شوي. دا خاص د دې لپاره چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسېږي. موږ دښمن پیښی دی چې له هغه ساحې راووځي، یو ورځ هم ورته منتظر شوي یو، یوه هفته هم ورته منتظر شوي یو چې دوی له هغه ساحې راووځي چې خلکو ته تلفات ونه رسېږي. اما د عام خلکو ته د تلفاتو د رسېدو اصلي لامل عامل خپل طالب دی او نورې تروریستي ډلې لکه داعش او داسې نورې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي، دوی اصلي عاملین دي. متاسفانه طالب مسبب د دې دی چې د خلکو کورونو ته دننه کیږي، مقدسو سیمو ته دننه کیږي، او هلته په افغان دفاعي امنیتي ځواکونو باندې انداختونه کوي او خپل هغه تحرکات هلته ترسره کوي. پس په دې اساس باندې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه په دې ته متعهد دي چې عام خلکو ته تلفات ونه رسېږي، حتی د یو ویشتو په اندازه باندې دنه غوړي، چون دوی د خپلو خلکو د دفاع موخه راپاڅېدلې دي. پس هېڅ دلیل شتون نه لري دوباره دوی خپلو خلکو ته تلفات ورسېږي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ښاغلی روح الله احمدزی صاحب چې زموږ په خبرونه کې حاضر شوي او معلومات مو له موږ سره شریک کړل.
ډېره مننه تاسو ته، تشکر.
د واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د وی ای ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ستړي مشي، بیا هم له تاسو سره یو ز فواد لامی ما، او د خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی نه اوري. او د خبرونه په دې برخه کې موږ یو بل قدرمن میلمل رو چې هغه د خیبر پښتونخوا پیژندل شوی سیاستوال ښاغلی افراسیاب خټک صاحب دی چې ورته خره غلاس وي. خټک صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه، کور مو ودان.
او سلامات اوسې خټک صاحب، له تاسو نه غواړم دا ووایم چې تاسو په نظر د افغانستان کې د سولې کوم عمل چې د دوهې د تړون نو وروسته پیل شوی دی، نو هغه په کومه خواته روان دی؟ آیا تر دې ځای پورې چې روان دی تاسو یې کامیاب ګڼئ که ناکامه؟ کمزورتیاوي څه دي او هغه کامیابي نقطې تاسو د نظر څه دي؟
ارزداري چې زمونږه خواهش، امید او دعا خدا دا چې دا خبره ترې دی په مخ لاړ شي، دزبندي وشي، بین الافغاني مذاکرات وشي او افغانستان کې صلح راشي. خو چې دا پروسه څنګه روانه ده، نو دې کې ماته ډېر مشکلات ښکاري او د دې مشکلاتو او د بغرنجیو سرچینه چې دا هغه د دوحا په معاهده کې د کوم چې امریکایي او طالبانو منځ کې شوې ده. کله چې امریکایانو دا څلورو نقطو کې دوه نقطې بیلا او دوه نقطې بیلا کې دوه باندې طالبانو سره هوکړه وکړه نو هغه نه مشکلات وزېږېدل، ځکه چې دا ښکاره شوه چې امریکې لپاره عمده هدف چې دی هغه افغانستان د خپلو قواو راستل دي، او طالبانو لپاره هم عمده خبره دا وه چې امریکایان د افغانستان نه اوزي. هغې نه وروسته څه کېږي؟ نو هغې باندې ډېر په دې معاهده کې ټینګار نه و، نه پاملرنه هغې ته شوې وه. نو هغه مشکلات دا دي اوس رابرسېره شو چې مونږ ولیدل چې طالبان یعنی هغه څه چې هلته دوحا کې منلي وو هغه نه کوي، او هغوی امتیازات ترلاسه کړل، یعنی د ضرورت زیات امتیازات ترلاسه کړل، یعنی د خپل مشروعیت یعنی پرسمیت پیژندګلانه جهاني ټولنې لخوا نه. دا داسې واقعیتونه وو چې دوی افغاني ټولنه کې خپل موجودیت ته دې جوګه نه وو چې دا امتیازونه ترلاسه کړي وي. خدا دوه په خبرو کې د امریکای چې کوم خپل مشکلات او یا داخلي ضرورتونه هغه لمخې او غوی د امتیازات ورکړل، او اوس طالبان چې تاسو ګورئ چې خبرې شروع کېدو کې خبرې ځنډي، ځکه چې هغه داسې نه ښکاري چې ډیر علاقمند دي چې یو سولیز حل ته ورسیږي، او داسې ښکاري چې هغه د پخوا په شان ډیر جامد نقطه نظر لري او ډیر افراطي موقعیتونه موزګیریان لري.
خټک صاحب، نایټو هم یو بیان جاری کړی دی، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د دوهې هغه لوزنامه چې لاسلیک شوې وه د غنه هغه اول مرحله ختمه شوه، 115 ورځې تیرې شوې، او په دې 115 ورځو کې امریکایانو چې څه وعده کړي وي د دوی په وینا هغه وعده پوره کړي دي. د پوځیانو شمیر رقم کړي او له 5 پوځي اډونه هم دوی په شا شوې دي. اوس ناتو او امریکا دا وایي چې دوی په افغانستان کې د ائتلاف پوځیانو حضور شرایط پورې تړلې ګڼي، او ناتو ویلي چې د سولې بهیر د ملاتړ په خاطر به د خپل پوځي حضور په اړه مشوره وکړي. نو آیا تاسو دا امکان وینئ چې که په افغانستان کې تشدد ختم نشو او لکه هغه څنګه چې تمه کیږي هغه څه د امن پروسه مخ ته ولاړه نشي، نو دا امکان شته چې بیرته ناتو امریکا په افغانستان کې پر خپل حضور یا شتون له سره کتنه وکړي او بیرته پاتې شي په افغانستان کې؟
زما خیال دا دی چې موږ چې د ناتو خبره کوو نو دا یو اتحاد دی، خو په دې کې شاملو هیوادونو ټولو دریز یو غوندې نه دی. د امریکې خپل ضرورتونه دي، ډونالډ ټرمپ انتخاباتو کې کاندید دی او هغه غواړي چې دې کال اخیره پورې خپل قواوې د افغانستان نه وباسي او انتخاباتو کې په دې ډول جوزان ته همدردي جلب کی او خلکو ته وایي چې ما وعده کړې وه چې امریکي عسکر بورا ولما کور ته ارمړا وسته، مګر اروپایي هیوادونه دنه زیات لږ مناسب او معقول دریز لري. هغې په مشکلاتو پوهېږي، هغې پوهېږي چې افغانستان ته چې کله هم نړۍ شا کړې ده، لکه چې په نوي کلونو کې کړې وه یا اتیام اخرو کې په نوي کلونو کې، او په نتیجه دا شوه چې بیا ټول دنیا ته مسلې وزېږېدې، نو هغوی لږ واقعیت بینانه دریز دی د امریکې په تناسب کسه ورته وګوري. لہذا داسې ښکاري چې دا یو معقول دریز دی، مګر زنده پوهېږم چې امریکایان دې دریسته څنګه ګوري او عمل کې به امریکایان آیا دې تقاړه کیږي که نه، ځکه چې لکه چې ما ارزو کړو هغوی د ټول مذاکرات په دې ډول وکړل، د چوکاټې چې جوړ کړی دی معاهدې لپاره هغه داسې جوړ کړی دی چې هغوی د افغانستان خپل قواوې ایستل غواړي.
د دوهې د تړون دویمه برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه د افغانانو ترمنځ خبرې او د سولې په لور ګام اخیستلو د تشدد کمیدلو دا مسایل وو. که چیرته دغه برخه ناکامه شي، آیا د سولې دغه لوزنامه یا دغه پروسه به ټوله ناکامه شي، او که ناکامه شي د سیمه په هیوادونو په خاصه توګه په ګاونډي هیواد پاکستان به یې اثرات څه وي د امنیت د لحاظه او د سیاسي مسایلو د لحاظه؟
ارزه ده چې مونږ د په کلک ملاتړ کوو چې افغانستان کې اوربند پکار دی او افغانستان کې د افغانانو منځ کې خبرې پکار دي تر څو چې یو پایدار صلح او امن افغانستان کې راشي. مګر دا خبره چې یعنی په دې مذاکراتو کې اوسه پوری پرمختګ بل نه شوی. نو ګوره دا خو طالبانو ایس دې ته توجه نه یا دې ته د کیس علاقه نه خېلې چې هغه په ګویا په افغانستان کې خبرې ترې او امن غواړي، ځکه چې دا خو د شنه دي چې نن شپې 12 بجې پورې وو لوی لوی جنگونه وی حمله وی او 12 نیمه بجې په افغانستان کې امن راشي. ځکه خو نه دې لپاره خو یو فضا جوړیږي، رو تشدد او خشونت په کار کې کمواله لیدلې وي، مګر دا دي دوی یعنی ځانمرګي بریدونه کوي، دوی په موټرونو کې چودنې کوي او ملکی خلک په دې کې وجدي او مسؤلیت اخلي او بیا هم تمل لري چې خبره ترته کوئی فضا په کار کې نه او بل به مدد شي. اي اوس پوری سیاسي خپل ستراتیژي نه داخلي دا څه نه کوي چې د برق بٹن نه شي حکومت شي دا به تاسو برکې نو دا به بجلی به برېښنا به قطع شي او چې قطع کې دا به برېښنا روانه شي. دا څه نه ده، دا خو دینه لپاره یو تدریجي کار په کاري کار خو خاري نه هیڅ خاري نه چې طالبانو سیاست دا بخه کړی دا دوی امن ضرور ولای تا مفاهمت ته بخه کړی دا دوی سیاسي سازمانونه جوړ کړی دي دوی سیاسي کار ته مخه کړی دا ټول خبر دی سیاسي پانګه جوړول غواړي هغه خو خارجي سیاست دې لپاره کوي چې امتیازات ترلاسه کړي او داخل کې خشونت دې لپاره کوي چې په زور قدرت واخلي. دا ستراتیژي خو تاخ کاری دې ستراتیژي کې بدلون کم دی چې او ټول څه پرې دې شوی. اوله خبره خدا دیمه خبره ده چې خدای مکه کدا پروسه ناکام شي دا به ډیر لوی فاجعه وي. هغه وجه ده چې څلبي ښکالا جنگ نه چې سبق زده نه کړی شو نو بیا به خدای مکه دا بیا قیامت پورې د ښکاری چې خلک سبق نشي زده کولای، عبرت نشي اخیستلی دي حوادثو نه، تاریخ نه، تاریخي تجربې نه. نو ارزه ده چې افغانستان لپاره خدای نو ویجاړونکي او تباه کوونکي خبره ده، خو دې سیمې لپاره هم ده. پاکستان د لپاره هم مونږ لیدلې دي چې په خواجه پاکستان کله د بار بار ویلي چې پاکستان باید خپل زور سیاست بدل کړي او افغانستان سره ورولۍ وکړي، دوستي وکړي او افغانستان کې تر ټوپک مار لیګل بند کړي. دا خبره موږ څنګه کوو چې پاکستان ته دې خبرو ډیر زیان رسولی دی. پاکستان اقتصادي توګه باندې ورشکست دی، تقریبا خارجي قرضو لاندې ډوبي تر پوز ډوب دی. پاکستان تاسو ګورئ اوس هم صندوق کې وجهي بین المللي کا یو قسط بند کینو، پاکستان کې بیا معاشونو کول پر پیسې نشته. نو پاکستان کې او بل طرف ته دیموکراسي ډیره ضعیف شوه ده. پاکستان کې تصویر دل چې دیموکراسي چې دا سکوت ته نږدې ده، دلته کې یو نیمه نظامی حکومت اوس په دې وخت کې په زیاده. نو دا پاکستان لپاره ښه خبره خو نه ده. او دا چې خدای مکه کده حوادث افغانستان خراب شي، موږ مخکې لیدلی وو چې اول دا اور په زمونږ قبایلي سیمو ته راغلو چې کومه په خوا به فاټه ورته وي، بیا دا پښتونخوا ته راغلو، بیا دا رو اټک نه راپورې وته، بیا اسلام آباد ته راغلو، بیا دا کراچۍ ته لاړو. یعنی اسلام آباد بازار کې به دکاندارانو پیسې ورکولې باج به ورکولو ترګرو ته، کراچۍ کې سلبیخ فیصد کراچۍ خار چې دی نه به ترګرو باج اغستو. یعنی په پیښور کې ټولې د اشرافیه کورنۍ چې وي ټول به باج ورکولو ترګرو ته. نو دغه پاکستان کې موږ لیدلې دي دا به بیا یعنی ولې نه کیږي، یعنی د څه زمانه ته څوک د دې خبرې تضمینول شي دا بیا نه کیږي. نو پاکستان لپاره به ډېره بد ورځ وي او د ټول ملبه پاکستان باندې پریوزي د ټول جنگ. نو لهذا د ټولو هیوادونو او لسونو په ګټه ده چې معقولیت اختیار کړي او د طالبانو په خوانی سیاست باید په دینه لاس واخلي او سیاست راشي جمهوریت نظام ته راشي. که خلکو رائے ورکړه شل زلا حکومت کې راشي، مګر که خلکو رائے نه ورکړي په زور باندې کلی نه کیږي. د پخوام یو تجربه کړې ده، هغه تجربه بل اخره ډیره ناکامه او فاجعه ته لاړه. نو خدای مکه چې هغه تجربه بیا تکرار شي.
خټک سر تاسو ویل چې طالبانو په دې برخه کې حملو ته زور ورکړی دی او د سولې په برخه کې کم ګټور ګام نه دی اخیستی، خو زما پوښتنه دا ده چې افغان حکومت تر اوسه پورې د سولې په برخه کې څه داسې کارونه کړي دي چې سولې ته ځان نږدې کړي او خپل هغه ژمنې ښودلې وي ستاسو په نظر؟
ورځې زه خو یعنی د سینو مې د افغانستان حکومت وکیلیا دا نه مې چې هغه په بنیاد خبره طرف نه خبرې وکړه، خو دا ویل شم چې خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی او نور افغان مشرانو ډاکټر صاحب عبدالله او یا نور سیاسي زامت چلته کې دي، حامد کرزی صاحب دي، نور مشران دي، دوی ټول دا همت وکړو او دا د اوس سلور زرونه زیات طالب قیدیان چې دي د خلاص کړی دي. دا آسان کار نه، دا یو داسې معاهده و چې هغه د امریکای او طالب په منځ کې شوی چې د دې حکومت ناس نه وو او بیا داسې و چې طالب اوربند نه دی کړی. که اوربند دی کړی وای نو بیا د بندیانو خلاصول یو طبیعي خبره وښکارېده. خو جنگ روان دی او هغه خپل مخالفین ایله کړل چې هغه بیا واپس لاړ شي جنگي مورچو کې کینی په دې باندې حمله وکړي. نو دا په خپل یو داسې لوی ګام وو چې چا شک وینو هغه باید اوس قناعت پیدا کړی وای. یعنی نور قدمونو نه علاوه چې امدګی کار کړی دا هیاتونه جوړ کړی دي او د سولې شورا دا پیل کړی دا د ټول ګامونه دی هغه طرف ته دي. زه ریکوم نیمګړتیا وی زه د سینما یم چې هغه مطلق سلفی صدا ټوله خبره سمې دي. هغه کې به هم داسې خبرې چې اصلاح وړبو یو باید اصلاح شي. منتها د طالب په تناسب یا موازنه یا مقایسه کې تاسو ته وګورئ نو افغان حکومت د سولې لپاره ډیر زیات امادګي ښکاره کړې ده او هرې خبرې ته تیار دي.
خټک صاحب د طالبانو په منځ کې پالیسیو ته هم کله کله اشاره کیږي. ځینې کسان په دې باور دي چې د نن په طالبانو کې داسې کسان شته چې وایي چې اوس امریکا د قواو مسله چې حل شوې ده او هغه په خوا به چې د جهاد پلمه ورته بهانه ورته کوله چې د خارجي قواوی دي اوس چې هغه حل شوې دي اوس چې د امریکایانو سره ډزبندي شوې ده نو دا باید د خپل افغانانو سره جنگ ونی شي او جګړه ذاتی بس شي. خدا سي نور طالبان هم شته چې وایي چې نه باید اوس جګړې ته لا زور ورکړ شي او واک ترلاسه شي. نو ساسو په نظر دغه اختلافات څومره کولای شي چې د نن په طالبانو کې د دوی د اختلاف نظر باعث شي او د دوی په آینده تصمیمونو باندې اثر واچي؟ آیا طالبان رښتیا هم پر رهبری په کچه یو لاس دي کنه؟
نو اختلاف نظر خو موجود دی او د خبرونو څنګه راوځي تاسو مو نورو ژورنالیستانو هم د خبرې اورېدلې دي چې دا اختلاف نظر شته او ولې بنوي. یعنی دا ټول خلق خو جنگي اقتصاد کې برخه نه لري. ټول خلق خو مثلا پاکستان یا نور هیوادونو سره داسې اړیکې نه لري چې هغه لپاره دی د خپل وطن پلونه والو ځای سړکونه دی رنگ کی شفاخانې دی رنگ کی. دا خو یقینا چې ټول افغانان چې کاغه د حکومت سره ډیر مخالفت هم لري دا کارونه نه کوي. نو ځکه دا اختلاف خو موجود دی او وی به خامخا وي. او خو اصل خبر دا ده چې ډیر مهمه خبر دا ده چې لکه چې ما مخکې ویل تاسو سره مورکه کې ویلو چې دې کې دا د موعده کې د لوزنامه چې په دوه کې شوی ده په دې کې ډیر لوی کمبود دا دی چې دې کې د افغانستان نه بهر چې کوم پیغامي وي هغه هیڅ ذکر نشته. خبر دا ده چې دا پیغامي خو دې لپاره نه دی جوړ شوی چې سولې راولي. دا پیغامي خو جنگ لپاره جوړ شوی دی. نو چې دا تړل شوی نه نو جنگ څنګه بندیږي؟ نو دا هم یو ډیر لوی سوال دی. او بل دا چې ایران او پاکستان ایران وګوره ایران سره اوس داسې خلک شته چې جنگیالیان دي مثلا سوریه لپاره افغانان تربیت کړی دي پاکستانیان تربیت کړی دي دغه چې پاکستان سره هم دلته خلک جنگیالي شته. نو دا اصل خبر ده چې دوی هم باید پاکستان او ایران باید په غو د ختمولو لپاره یو نظام الاوقات اعلان کړي. دا ډیره مهمه خبره ده. دا د افغانستان کې د روغې جوړې نه بیل نه ده بیل دی شي نه ځکه چې د جګړې سرچینه دلته ده او چې دا سرچینه دې بده شویل تک څنګه سول راتلې شي.
طالبانو چې تشدد ته زور ورکړی دی او 14 حمله حکومت وایي چې طالبان غواړي په دې ډول سره په دې قسم سره دوی آینده کې چې د بین افغاني مذاکرات کوي پهغه کې لوړ لاس ولري او په اسره په دې ډول ځان ته یو قوي موقف غواړي اختیار کړي چې بیا په مذاکراتو کې ډېری هغه ګټ ترلاسه کړي. ستاسو په نظر دغه سه حمله چې طالبان کې یو خلک پکې وژل کیږي او په دننه په هیواد کې او بهر غندل کیږي دا و طالبانو ته په سیاسي برخه کې ګټه ولري کنه د دوی خصوصا په آینده بین افغاني مذاکراتو کې؟
دا ورته هیڅ ګټه ونه لري ځکه چې افغانان د جنگ نه ډېر ستړي دي او د جنگ مخالف دي. هر څوک چې جنگ کوي جنگ ته ادامه ورکوي او د ټوپک پښپېلې مسلې حل کوي اغه افغانانو کې محبوبیت کلم تر نشي لاس کوله کلم افغانان اغه شاته نشي درې دي. نو که طالبان دي غلط فهمي کوي چې ټوپک په زور یا د تشدد په زور به هغه افغانستان ځان ته تسلیم کړي نو دا بيخي یو لیونی خوب دي. اصل خبر دا ده چې د افغانانو زړونه اغه خلک ګټل شي چې څوک سولې ته ملا وتړي. خو د دې مشکله مسله دا ده چې آیا طالبانو سیاست زده دي؟ آیا هغه سیاست ته آماده دي؟ او که ټول د خشونت چې دا یو قسم ته د ژوندۍ یو طرز جوړ شوی دی. یعنی یو قسم ته دا غي ژوندون تیرولو طریقه د خشونت نه بغیر نه ده. دا یو مشکل کاری او دا کوم ځکه چې وګړي جنگونه شي ټول ټولونو کې دا وی دوه مشکل دا دی چې پاکستان کې کوم سازمانونه جوړ شي اخی دا تاسو لري د لا مجاهدینو سازمانونه چې اته هم کولونه کیو نو پاکستان خې جنگي ماشينونه جوړي یعنی سخت پاکستان ماشينونه چې دا جنگي ماشينونه خو موثر ماشينونه ني خود سیاسی ماشينونه ني ځکه چې پاکستان کې جوړون کې چي د خپل پاکستان کې سیاسي ګوندونه نه پری دي سیاسي ګوندونه مړی خپکای نو بل هوا تبا غي سیاسي سازمان ور کیا نو لګدا طالبانو بارک دا سوال دی چې اغوی آیا واقعا یو سیاسي ګوند دی سیاسي نوزت دی سیاست ته اراده لري او د دې ته تیار دي چې خشونت په ځای سیاست او سولې ځای لارې دی مبارزه یا دی سیاست ورکی دا سوال اوس پوری جواب ما په خیال کې ورکړی شوې نه دی
خټک سے د دې مسایل نو کورتی شو یوالو مسله چې اوس د جهان او د نړۍ په کچه ده هغه د کورونا وایرس قصه ده د کورونا وایرس وبا چې راغلی ده نه یوازې افغانستان بلکې ټول ملکونه ځپلی دي او یو خود مریضانو قصه ده یو بیا د اقتصادي اثرات ټولنیز اثرات دي چې په لانګ ټرم یا په اوږد مهال باندې هم په یو هیواد باندې ډیر اثرات لرلی شي په افغانستان کې به هم دا سرات منګ وو ګورو پاینده او میاشو یا کال کې دغه سی موقع چې راغلی دی چې یو مصیبت راغلی دی په افغانانو باندې او آیا دا خو دواړه په افغان حکومت باندې یو شان مصیبت ته هم په طالبانو په ټولو باندې نو دا به د دوی یو نقطې اتصال شي چې دوی سره بیرته راټول شي او وایي چې دغه وبا یا دغه مصیبت سر د مختلفو اثراتو سره د مقابلې په صورت کې باید موږ سولې ته غاړه کېږدو او کنه دغه وبا باب د دې باعث وګرځي چې دا د سولې او د امن پروسه لا پسې خراب شي او اثرات ناوړه په دغه پروسې باندې پریوزي ساس په نظر
ارزاد چې څومره پورې چې عادي افغانان دي نه افغان ملت دی افغان ولست دی هغه کې دا همدردی مینا ترحم او دا خبره شته عزیز ولی او تړون شته نو هغه خو دې بار کې ما یقین دی چې یو بل تبو لاس ور کی او یو بل تبو وګه کته کی او یو بل سره کومک وکي مګر دا مشکل دار دی چې دا وګت جنگ چي دی د څو مسلې پیدا کړې دي یو مسله خدا دا چې دا د ترحم او د همدردی انساني عواطفو هغه مسلې کمزوري کړې دي او خلکو کې د ژوند اهمیت چې دی هغه لږ د جنگیالو په ذهن کې کم شوی دی دویمه خبر دا چې د جنگ سره تړلی مضبوط اقتصاد دی تور اقتصاد د مخدره مواد چې دي میلیارډونو ډالرو هر کال دی نه علاوه د قاچاق نور سامان دی وسلې قاچاق دی قاچاقونه دي د کټیلو تجارت دا ګټي او قسم ته خلک نه پری دی چې هغه دی وخت چې کوم ضرورت تاسو به لکه سم خبرو کا چې کرونا وایرس مقابله یوازې چې دولت حکومت او ټولنه دا ټول سره لاس یو کی نو هله د دې مو سره مقابله کوي چې دا داسې بیماری ده چې دا ښکاری نه او داسې دی چې یو کس ته ولګید نو لکه چې ټول ته کېدلی ځکه چې امکان دا دی چې ټول اړیو ته لګیدل شي او خوري لہذا دې کې بغیر د دین بل الله رنيسته چې همکاري وشي غیر مشروط همکاري پکار ده مگر دلته کې مونږ ولې دل چې د سه کار نه دی روان دا ته اته اوربند کول ته تیار نه دی چې هغه یعنی په دې کې وړو کې ګام کې دی شو مهم ګام وړو کې ګام کې دی شو هغه نه کوي نو لا نور دین مخ کې خبره وسکي نو خو دې نو کې خو دې سره مشکلات چې دی هغه زیاتېږي او یو طرف ته د جنگ په لاس خلک بری بل طرف ته کرونا وایرس د خلک بری نو دا به یو قسم ته د افغاني ټولنې په بده فاجعه نور هم شدیده کی لہذا هر چا کې چې ذره بر افغانیت اسلامیت انسانیت شتا هغه ټول ته سره خاص تو کی په اجازه سره په خاص تو کوشش تاسو لګ د رحم نکا واخله او دی وخت کې یو بل سره پور بدل غچ انتقام دا خبره شاته کې او یو ځلې انسانيت اسلاميت افغانيت دره مخه کې او دې پرانا کې د دې وبا مقابلو کې وباګانې خو په ټول تاریخ کې د سې چې همیشه الک ناکام شي دي چې خلک ورته یو شي دي ټولنه ورته یو شي دي په ډوره بدو کې مشکلات شکل دنیا نړۍ کې دینه مشکلات شته او افغانستان کې دا مشکلات لږ زیات دي ځکه چې د جنگ حالات دي نو لدلته خلک زیات عاطفي ته ضرورت دی، زیات انعطاف ته ضرورت
دی. ډیر زیاته مننه خټک صاحب ژوندۍ اوسې چې حاضر شوې او زمنګ په خبرونه کې او خپل نظریات مله مونږ سره شریک کړل. آباد اوسې.
کور ما آباد.
دا د وی او ای دی واه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
بیا هم خرغلې دا ویو ای ډی ریډیو دا تاسو زموږ غاغله واشنگټن ډی سی نه اوري او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره یو بل قدرمن میلمار سره دی چې هغه په افغانستان کې د سولې د خلاصون د لارې شورا مشر په خاغله سید اکبر هغه صاحب دی چې له کابل نه موږ سره په ټلیفون پر کړ کړی او ورته خرغلا سویو. هغه صاحب ستړي مشه په خیر اغلې اغه سب د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تړون د لاسلیک کولو نه 115 دی شورزي تیری شوی او د دې تیری دو سره امریکا ویلي چې امریکا په خپل وادو باندې وفا کړی دا د ریډل دی او 15 هغه به سونه یا پوزي اړي چې دی هغه تشکړی دی او د پوجانو په کشمیر کې هم کمښت راوستي. خو پښتنې دا کړې چې طالبانو هغه رقم چې هغه قسم چې وعده یې کړې و تشدد نه دی کم کړی. نو زما پښتنه دا ده چې ستاسو په نظر د دوهې د لوزنامې یا د تړون دغه اوله مرحله څومره کامیاب تاسو ګڼئ تر اوسه پورې؟ په کومه برخه کې ستاسو په نظر تر اوسه پورې هغه شی چې باید شوی و نه دی شوی؟
اغه څه خالګاوی درلودې چې نن یې خالګاوی د راستنګن دی یو دا چې ما خپل طالبانو ته وویل چې مزوات لیلو چې تاسو کې ستاسو په مابین کې تاسو د امریکایانو په مابین کې د ملت باندې په داسې شپږ شل کې دی چې ښه سوای نو دا به اینده ستاسو په مابین کې انتقادات نه راتلای کراتلای او هغه به چاتول چې سلامت کې او بل ته سلامت کې نو یو خو د دې زما فکر باندې هغه وخت دا نه وکړل چې یو څوک له ځان سره ملګری کې هغه په طالبانو هم په فائدہ و فائدہ به دا و چې پر ګډاو چې فائدہ په طالبان بین الافغانی مذاکرات غواړي یا د پانانو د دکتات سره برابر یا د یو داسې سلسله غواړي چې افغانستان کې راشي او کدا نه وای کاش کې د نور ځنه په چې هغه د ملل متحد مربوط وای څنګه ځاګه ایو تو کوای د دې په مابېش کې نن باغو د امتیاز به د غو سره وای چې هغه دا ویلی وای چې ملامت طالب دی یا ملامت د امریکا دی یا یو ملامت دی بل سلامت دی په دال فازو خدا نه او البته اوسنۍ حالات کې ګورو دواړه طرفونه انتقادات کوي د زمينه د انتقادات سره برابر وای چې دا دوه خبرې ما وکړي چې دوه طرف وای هغه نه نو اوس دې ته زمينه برابر دي انتقادات سره مثلا طالب وای وای امریکایانو ډیر دې بمبارونه وکړل د دې مسره دا وعده کړی و چې څه په مل باندې کار نه لري مر په څه کار نه لري او امریکایان بیا دا وای چې طالب هغه په بعض شهرو باندې حمله وکړي دا سرغړونه ده ښکاره. نو زه فکر کوم چې دا انتقادات په دې دواړو طرفو زمینه برابر کړل او خبره البته کامل او مکمل نه و نو وستا خبري سرلشنيتي په اړه ته زوډوني وایلی سم چې په لوی سر کې ملامتیا په خارجانو ده. په دې نسبت باندې چې خارجانو د طالب سره درې خبري مثلا هغه ومده خبري کړي سره به بومه درې خبري دا دي چې توافقنامه امضا او د ابدجانو خلاصون او د بین الافغاني مذاکرات شروع کول دا مسؤلانه پریکړه ته امریکایانو او طالبانو سره وکړه. خو دا د امریکایانو مسؤلیت وو چې په لسو ورځو کې دوی باید بنجان خلاص کړي وای او حکومت یې په دې مجبوره کړی وای چې بنجان خلاص یې ولسمه ورځ به بین الافغاني مذاکرات ته رسیدګي کېدلی د امریکایانو خپل مسؤلیت به ادا کړی وای. دا چې امریکایانو مسؤلیت ادا نه کړي زه فکر کوم چې دا سرغړونه ده امریکایانو څخه و چې دا هغه په تعقیب باندې څو شان رااله د حکومت د طالبانو ترمنځ شدت رالی او د جنگو د دواړو طرفو او د بنجانو موضوع هغه یو څلور پنده دي شروع دي وسلې چې تاول بنجان نه خلاص شي بین الافغاني مذاکرات دغه سره وزن بدل دا چې اوس حکومت وايي فقط وبنجان زرا ګرځوم زما په فکر باندې د غونې سلور وایي په ملک د درو طرفو تاوان وسو مثلا ما جانی تاوان وسو چې طالب دی حکومت دی او ملت دی د دوه ټول خلق د من دولاره د غونې سلور وایي چې دا وایي خلق د من دولاره کاش کې دا موضوع خلاص شوی وایي نن به بین الافغانی مذاکرات شروع شوی وایي بین الافغانی مذاکرات هغه لار ده چې دواړو طرفو په مخامخ ناشته کې یو اندازه اعتماد دومره زیات دی اعتماد به راغلی وای او خبره چې کولای هغه به خپله خبره وای هغه میکانیزم چې امریکایانو دا طالبانو ترمن جوړ شو هغه به نن پای ته رسیدلی وای دا افغانانو ترمن خپل میکانیزم جوړیدای.
تاسو د اعتماد د اعتماد سازی خبره وکړه ګوري ځینې کسان بیا دا اعتراض لري انتقاد لري په طالبانو باندې چې دوی دیوی خو جنگ کوي او په افغان عسکرو باندې حمله کوي د بل خوانه وایي چې زمونږ ټوله 15000 کسان دې هم راخوشي شي په دې کې هم ولسمشر غنی د څلور زور نډیر کسان تقریبا دوی ته برته ورخوشي کړ دا سه وخت ورخوشي کړ چې هلته جنگ دوام لري هلته جګړه دوام لري هلته دوی طالبان په دوی باندې حمله کوي او دوی ورته څلور زور نو ډیر کسان ورخوشم کړ او دروسه پورې داسې کوم ضمانت هم نشته چې بین الافغانی مذاکرات د کومه نتیجه ولري او کنه او نتیجه به څه وي یوازې پایل ته لا دومره څلور 15000 طالبان خوشی کول غواړي نو تاسو فکر نه کوئ چې دا به ډیر لوی بای وي د افغان حکومت لپاره
زه فکر کوم لکه ما چې ول کاش کې دا څلور زره بنجان اشرف غنی هغه له سوروږي چې خلاص کړی وای نو به یو لږ بنجان پاته وای بیا به خلکو دا ورته ویلي وای طالب ته چې دا لږ بنجان دي یا تبادله سي یا د په نورو بنجانو باندې په بل لیس باندې یا د دې لپاره یو هیئت وټاکل شي مثلا اوس بعضې خبرې چې اشرف غني کوي یا د حکومت نور خلک کوي هغه د هغه لپاره ډېر د حل لارې شته یعنی مثلا یو خبره دا کې چې په دې بنجانو کې خارجیان شته اوس که داسې یو د ملت په خاطر یو هیئت وټاکل شي چې به تر پای اتیا هغه به وګوري چې خارجیان و طالب ته به وایي چې دا خارجي دوری ته دا خمس سره نو کړی هغه به جلا په بل لار باندې خدای اخلاص کړي نو به دا هغه به طالب دوری کړی وای دا موضوع به نن حل شوی و اوس یم د حل لار ته و دا چې اوس دغه موضوع د څلور زره بنجانو په څلور کنده طریقې سره خلاص شول لکه اول وری اشرف غنی وویل چې دا د نخلاصوم دوه ماري ولا مقید او مشروط خلاصوم او درې ماري به اشرف غنی وویل چې خپل میکانیزم جوړم سلسله خلاصوم تر 1500 پورې خلاصوم بیا ورته عاقبت کې سره له څلور زره بنجان خلاص شول او طالب د طرفه مشپسته وسو کسه بنجان خلاص شول نو کاش کې دا دی په هغه وخت کې تاخل تاکلی وخت باندې خلاص کړی وای نن دغه مشکلات من څه نه راتللی دا مشکلات بین الافغانی مذاکرات په دستي شروع شي وای او البته تچیر بین الافغانی مذاکرات شروع شي نو وای ملامتیا به په طالبان او په طالب د ځان سره دا توجیه لري ورته وای ما سره امریکایان او تاسو وعده کړی و چې په لس ورځو کې به بنجام خلاص شو او په یوه لسمه ورځ باندې بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي او دا وعده ده چې نو چې طالب څنګه باندې کوي دا عدد امریکایانو دا چې وشه دا وخت د وخت امریکایانو کړي و چې په لاس ورځي چې په بنجار خلاصيږي او یو لسم ورځ بین الافغانی مذاکرات شي
مولوی سپ تاسو وایي چې د طالبانو د خو هغه بنجان چې دی هغه یو څه آزاد شوی دی د زور نه کم دی خو د بل خوانه ګورو چې د طالبانو حمله هم زیات شوی دی خصوصا په دروسی ورځو کې چې په سمنګان کې لوی 14 وکړه پدې کې عامو کسانو ته هم ژوبله وروا وختله طالبان په دغه سه حمله سره غواړي څه تر لاسه کړي تاسو په نظر آیا دغه سه حمله به د سولې لپاره لار واره کړي او یا به د سولې هغه لار لپسې خندونه پکې ډیر کړي
هڅ شک شبانه چې د رسول الله دغه طرفوي او هغه ضرر منکوي په هغه کې ضرر راځي په هغه کې مشکلات ایجادي دي او خو زه دونه ویلای سم چې دا چا وکړل دا چا څه دا چې وڅ چې راځي موضوع ته سوالي وڅله چې دا موضوع ده زه خپل وامه چې کولی هم دا و چې امریکایانو دا خبره نه خلک لري خو امریکایانو به دوه کار کړی وای یو څه خبره دا کړی وای چې د امریکایانو سره د طالبانو سره دا خبره حل کړی وای چې لکه څنګه چې د ځان د توافقنامې د لپاره وورو د اتشفس وتی د اتشکم وتی دا اتشکم د د بین الافغانی مذاکرات د لپاره هم کړی وای خو دلته یو خبره و هغه وخت کې بینو بین الافغانی مذاکرات ته ځان رسولای. اوس مثلا په اوسنی حالاتو کې چې اوس امریکایان دي طالبان ورته وایي اوس هم دا خبره اسانه ده چې راسي اتش کم وکړو، هغه ورته وایي تا به کوي یعنې تر څه وخته پورې بعد دغه حالات وي د بنجانو نه خلاصونو مشکلات بل څه بل څه، یعنې د بین الافغانی مذاکرات ته به څه وخت مستعینه وو، نو چې زه تر هغه وخته پورې د خپلو خلکو ته قناعت ورکړم چې لس ورځې بعد یا شل ورځې بعد بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي، نو په هغه صورت کې دا خلک زما سره قناعت وکړي چې دا په دنیا کې معمول دی، هر څوک چې یو کار کوي د خپل ملګرو سره خبره کوي. اوس هم دا اتش کم خبره ډېره اسانه ده چې دومره خبره دا کومه دا مشکل په دواړو طرفو کې دي، داسې هم نه دي چې یوازې په طالب کې دي، طالب دا وکړه وا وکړه، خو ډېر ځای مو څه چې ولیدل چې بمبارونه وسول او بل څه وسول، خلک په بمبارو کې خوښ شول او په مشکو کې خوښ شول. دا اوسني حالاتو کې چې وګوري چې څو ځای خلک په بمبارو په مشکو کې خوښ شوي دي، ابل ورسره غزني کې خلک خوښ شول او په دغه کې په بمبار کې، ابل ورسره د غزني راډیا پاتې په ورده د خلک خوښ شول. دا اسلامي هم جریان لري، دواړو طرفو مشکلات ایجاد کړي دي.
روسي پښتنه تاسو په دغه حالاتو کې چې په افغانستان کې دیوی خوانه جګړه هم خلک وژني او ټپیانوي، د بل خوانه کورونا وایرس وبا هم په ټول نړۍ راغلی دی، په افغانستان هم راغلی دی، او هلته اقتصاد هم ځپلی دی، د خلکو نور ستونزې هم پیدا کړې دي، او دلته خارجانو هم د وتلو هغه تکل کړی دی، ورو ورو د افغانستان ووځي. په داسې وخت کې ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی او ستاسو وړاندیز حکومت ته څه دی؟ هر یو باید څه وکړي، طالب باید څه وکړي، په داسې حال کې حکومت باید څه وکړي؟
زه په دې پوه یم چې موږ په افغانستان کې هیڅ سرمایه نه لرو، یوه سرمایه موږ لرو چې هغه خلک جایداد لري، هغه جایداد دې اندازې ته ورسېدی چې اشرف غني د خپل 15 کلنۍ دوره کې خلکو ته ویل دا د علي دی، دا د علي دی، دا د ریسمنو دغه لاره ده، د ورسمو لاره ده، خلاص ول دا ده شبار بندر دی، هغه ټول دغه سی بیا دې او هیڅ شی نه و. د خپل کمپاین د پاره دا خبره کوله بې فائدې خبرې وي. خلک اوسیان راځي تر رسیدلی چې نه د چا میوه خرڅېږي، نه خلک غنم لري د خوراک لپاره، نه بل داسې مسکنت په دې مسکنت په حالات کې لکه تا چې وویله، یا دلته مریضي دي او یا دلته جنګ دی، جنګ تر شا مسکنت لري. هغه مسکنت چې ټوله د ملت سره دي، حکومت ته خدای ته رابطه پیسې لري، او د جنګ یګانه دغه چې دی اسکار، هغه ملت افغانستان دی، ولس افغانستان دی. نو زه وایم د دې وخت لپاره داسې په کار دي لکه ما چې وختي وویله چې د بنجانو 400 بنجان نه خلاصېږي، داغه په ناوخته سوله، داغه درې چند سلو چند خلک مرست سره په افغانستان کې د درو طرفو د ولس، د طالب، د حکومت نو څه خبره بدایي چې لا بنجان دواړه طرفو ته وات، څه خبره بدایي چې لا بنجان خلاص شي. یو خبره داده وام که نه خلاص شي او حکومت څنګه بیا طالبان څومره د زارې کوي چې دا یو طریقه جوړه کی چې هغه سبب د دې وګرځي چې بین الافغانی مذاکرات یې شروع شي. دا بل خبره درې ما خبره مرده خارجانو سره دغه تو چې موږ په ملکی کتا چې دا خبرې لا حل پرې دی یا ناقص پرې دی لکه ما چې دا مخول، نو د دې مسولیت څه فقاره دی، نو څه به چې دا مسولیت ادا کړي چې جر بین الافغانی مذاکرات موږ ورسېرو بین الافغانی مذاکرات کړو.
ډېر زیات مننه مولوی صاحب سید اکبر اغا د افغانستان د سولې د خلاصون د لارې د شورا مشر چې حاضر شوی او زموږ خبرونه کې مختلف نظریات شریک کړل سره.
مهرباني مهرباني.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر
تاسو VOA دیو ریډیو اوري او دا د هلو VOA د روانو چارو خبرونه ده. د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی چارواکی وایي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل پاتې عسکر وساتي چې په هغه هیواد کې شوي پرمختګونه خوندي وساتل شي. د ناتو د پوځي تړون په خوانی عمومي قومندان ادمیرال جیمز ټیفریډز وایس اف امریکا ته ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو ایستل باید د افغانستان په حالاتو پورې تړلی وي. په همدې اړه د وایس اف امریکا د افغانستان د سرویس خبریالې برېښنا عمرخیل له ادمیرال جیمز سټیفرډ سره په انګریزي ژبه مرکه کړی دی چې ژباړه تاسو ته د دې وړاندې کوو.
په 2019 کال کې کله چې تاسو په اروپا کې د ناتو د پوځي تړون سر قومندان وای، په افغانستان کې 3000 امریکایي عسکرو حضور درلود. اوس دغه شمیر څه باندې 8000 دی او امریکا غواړي دا شمیر نور هم کم کړي. د امنیتي اړخه د 2019 کال نه تر اوسه څه بدلون راغلی؟
خکاره ده چې د پام وړ بدلون د افغانستان د ملي قواو د شمیر او وړتیا لوړیدل دي. دوه افغان پاوز او افغان پولیس او ترڅنګ افغان هوایی ځواکونه دا وړتیا ترلاسه کړي چې د جګړې رهبری وکړي، چې د کار په نتیجه کې امریکا په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 90 لنه کم کړي. زما وړاندیز دا ده چې موږ باید همدلته تم شو، نور عسکر کم نه کړو او خپل او د ائتلاف پوځیان د افغانستان د ملي قواو د ملاتړ لپاره وکړو. د نور عسکرو لويست مخکې باید سبب راوستل شي. زه تل خپل دوستانو ته وایم چې موږ د مخه لاره افغانستان نه ډیر عسکر استلی دي او تقریبا 8000 اوسنۍ شمېره معقوله ده.
ولسمشر ترامپ ته په یو استول شوي لیک کې د استازو د مجلس محافظه کارو غړو د افغانستان او عراق نه په چټکۍ د امریکایي عسکرو ایستلو غوښتنه کړې ده او استدلال یې کړی که چیرې امریکا دوامدارو جګړو کې پاتې شي نو نور به قوي هیواد نه وي. ستاسو څه نظر دی؟
I think that is a mistake.
زه فکر کوم دا یو تیر وطن او یو بد وړاندیز ده. زه هیله لرم چې ولسمشر په دې اقدام ونه کړی. موږ په ډیرو ځایونو کې تر 8000 ډیر عسکر لرو. همدا اوس په اروپا کې 40 یا 50000 او په جنوبی کوریا کې 15000 پوځیان لرو. زموږ سلګونه زره پوځیان په افریقا او لاتین امریکا کې حضور لري. په افغانستان کې 8000 عسکر ډیر نه دي. دا چې په افغانستان کې 8000 عسکر پاتې کېدل په نړیواله کچه زموږ پورتیا بد اغیز کولای شي کاملا مزخرفه خبره ده. موږ د نړیوالو امنیتي ګټو سره یو نړیوال قدرت یو او په زمن کې مسؤلیت لرو. هغه څه مو چې په افغانستان کې پیل کړی دی باید ورته پام وکړو او دوام ورکړو. له افغانستان نه نه یوازې دا چې د پام وړ عسکر استل شوی، بلکې هغه یو وخت ځانګړی شوی بودیجه هم له 100 میلیارډونه راخته شوې ده او خایي 40 یا 50 میلیارډ تر ټیټ شي. دا پیسې د څه لپاره چې ورکول کیږي ډیر نه دي.
د امریکا د انتخاباتو د مخه له افغانستانه د امریکایي عسکرو د رایستلو سره د جمهوري غوښتونکو له چیني په ګډون منتقدین استدلال کوي چې سیمه به بې ثباته کړي او د امریکا ملي امنیت ته به خطر پېښ کړي. ستاسو ارزونه څه ده؟
زور سره همغږی یم. موږ باید تل دا په یاد وساتو چې ولې افغانستان ته تللی وو. موږ په 11 سپتمبر چې القاعده پر موږ بریدونه وکړل هلته لاړو. القاعده اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او تر څنګ یې داعش هم فعالیت لري. طالبان هم ډیر سخت مرخچیان ښکاري او خپل خونړیو ته هم دوام ورکوي. هیڅ داسې دلیل نشته چې باور وکړو چې موږ د وطن وروسته به طالبان یو ځل بیا د القاعده سره یو ځای نشي او موږ به بیرته هغې نقطې ته ورسیږو چېرته چې موږ دا کیسه پیل کړې وه. دا به یوه ډیره ستره تیروتنه وي. زما په نظر که چیرې موږ بل اخره د پاتې عسکرو په وتلو فیصله کوو، دا پریکړه باید د امریکا په انتخاباتو پورې تړلې نه وي، بلکې په بشپړه توګه د افغانستان په حالاتو پورې تړلې وي. د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزات اکثرا ویلي دي چې موږ به عسکر یوازې د شرایطو په اساس او د طالبانو له چلند سره سم له هغه ځایه راوباسو. اوس د دې وخت نه دی چې په دې اساس نور امریکایي پوځیان وباسو.
امریکا د طالبانو سره د سولې هوکړې لیک لاسلیک کړ خو لا اوربان نه دی شوی او طالبان په افغانستان کې تشدد ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو هوکړې نه څومره هیله مندي شته چې د جګړې د ختمېدو او افغانستان ته د سولې د راتګ لامل شي؟
زه فکر کوم چې یو معقول احتمال شته که چیرې موږ په طالبانو پوځي فشار او د افغان حکومت سره د مذاکراتو د چمتو کولو لپاره فشار پرې زیات کړو او په زمن کې د افغانستان اقتصادي ملاتړ وکړو څو د اقتصادي ناورین مخه ونیول شي. که موږ دا درې کار وکړو، زه فکر کوم تر بل هر وخت د خبرو له لارې د جوړجاړي ښه فرصت شته. د دې جګړې لپاره پوځي بریا نشته، باید د خبرو اترو له لارې جوړجاړي تر ورسیږو. خبرې اترې باید د قوي دریز نه وشي، نه د افغانستان د پریښودلو له دریز نه.
آیا په طالبانو باور کېدای شي؟ څه تضمین شته چې طالبان به بیا د ترهګرۍ او جهادیزم ملاتړ نه کوي او د امریکا او افغان حکومت سره کار وکړي نو د دغه هوکړو رعایت وکړي.
I think the Taliban have not
زما په اند مونږ لا تر اوسه په طالبانو باور نه لرو، خو هغه اوس هم لا کول شي زمونږ باور تر لاسه کړي. د امریکا د باور د تر لاسه کولو نه مهمه دا ده چې هغه د افغانانو او د افغان حکومت چې په دیموکراتیک ډول انتخاب شوی اداره ده باور تر لاسه کړي. طالبان دغه باور د تشدد په کمولو او په صادقانه ډول د مذاکره میز ته په راتلو تر لاسه کولای شي. تر هغه چې دا نه وي موږ باید پر طالبانو فشار او افغان حکومت سره اقتصادي ملاتړ ته دوام ورکړو.
د وی ای ډی ریډیو دربانو چارو د خبرونې خبرمنو اوریدونکو زمونږ دغه خبرونه په همدې ځای پایته ورسیدله. په څو شیبو کې به زمونږ بل خبرونه پیل شي چې په هغه کې به تاسو خبری ریپورتونه او خبرونه واوري. تر بیا پورې چې تاسو خدمت حاضرېږم، تاسو په پاک خدای سپارم. شپه مو پخیر.